የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰደላ ሐሰን ፈር ሰላሙን ወመነይ ደሳዲ ራዲዮይ መጀሌ ፈራዋን ኸፈራዋን ከይደ ዘዋን ሻይር አይሳኑላ ዳርማል ዱዋ ኸሰሉነ አው ደሀጉ ፈአራ ለደሰረ ኸብሪ ደሄን ደኸልኩ የውጃለብ ነከል ደሁናር ደ ታሪፋው ዘንገለኑ ፈባረኪ ደኡስታድ ነጂብ መነሊ ሰርገንደወኒ ደአብደልሐሊም ሄመት የውነዘም በጀላላባት ኪደሚኒ ፈኑም ራዲዮ ለመሸር አራሽ ነንጊያል ሰራማረከ አው ኑር መታለብለሩ ደውኔ ፈረንጊ ኸብሩና ሊና ሸሪፍ ይልወሊ
د چشتیه طریقې د سیمینار برخوالو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د هرات په چشت شریف کې د کلتوري آثارو ساتنې ته پام واړوي او د افغانستان ځینې واټونه او نور ځایونه د دې طریقې د نامتو شخصیتونو په نومونو ونومول شي. د چشتیه طریقې مؤسس خواجه معین الدین چشتی اجمیری دی. دغه سړی په شپږمه هجري پیړۍ کې له سلطان شهاب الدین غوري سره هند ته لاړ او هورې یې د چشتیه طریقې بنیاد کېښود. دغه طریقه په افغانستان، هند، برازمګي او منځنۍ آسیا کې له پیړیو پیړیو راهیسې پیروان لري. د لیندې پښپګم نیټه د افغان لیکوال، محقق او سیاستوال پروفیسر رسول امین د لومړی تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، یو شمیر پوهانو او د پروفیسر رسول امین د کورنۍ غړیو او دوستانو خبرې وکړې او د پروفیسر رسول امین په علمي او اجتماعي خدمتونو یې رڼا واچوله. پروفیسر رسول امین چې د بن له موافقې وروسته د افغانستان د معارف وزیر و، تیر کال په استرالیا کې د 2 کلونو په عمر وفات شو. د شوروي په خلاف د افغان جهاد په کلونو کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه تاسیس کړه او له هغې لارې د افغان لیکوالو شاوخوا 100 کتابونه خپاره کړل. پروفیسر رسول امین په سیاسي او اجتماعي علومو کې د یو شمیر آثارو مؤلف دی. د افغانستان، تاجکستان او ایران د خوشنویسۍ د هنر دویم فستیوال په کابل کې جوړ شو. په دې فستیوال کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل په بابر بڼ کې پرانستل شو، د نوموړو دریو هیوادونو د لسګونو خطاطانو آثار نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د نوموړو هیوادونو د خطاطانو د مشترک فستیوال په باب وویل چې دغه هنري جشن د ایران، تاجکستان او افغانستان د لا نږدې کېدو نښه بللی شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پروان د سالنګ په ولسوالۍ کې عامه کتابتون جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی د دې کتابتون د پرانیستې په وخت وویل چې دغه وزارت غواړي په لرې پرتو سیمو کې د کتابتونونو جوړولو ته ادامه ورکړي.
په جلال آباد ښار کې له تیرو څو کلونو راسې د مینې په نوم مجله خپرې شي. په دې وروستیو میاشتو کې په دغه ښار کې د مینې په نوم یوې ځایي راډیو هم خپرونې پیل کړې دي. د مینې راډیو مشر، لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال دی. دلته له ښاغلي آرش ننګیال سره د همدې رسنۍ او دغه راست د راډیوي خپرونو په باب د ده د یو تازه لیکل شوي کتاب په اړه خبرې اورئ. شغله ننګیال، په دې وروستیو کلونو کې خو د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې راډیوګانې جوړې سوي دي، سیمه ییزې راډیوګانې، او ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې سیمه ییزې راډیوګانې پکې کمې هم نه دي. نو تاسې په دغه څه حالاتو کې د یوې نوې راډیو د جوړولو تکل ولې وکړ؟
په افغانستان کې فم راډیوګانې خورا ډېرې سوي دي. زمونږ د راډیو د رامنځته کېدو یا د جوړېدو یوازینی علت دا و چې اف ام راډیوګانونه خلق یوازی او یوازی ده سندر غوختنه لری، یعنی اف ام رادیو سندریز رادیو ده چه یوازی پکه سندریز، اما یوازی سندر ده افغانستان ولسونو تکافی ندی، ده افغانستان ولس دیر ست ضرورت لری.
تاسی پشواروز که چو سات اخبرونی لری او چو بر فیصده خبرونه دی او چو بر فیصده سندری دی او چو فیصده نور مطالب دی؟
نو دغه رادیو چې جوړ کړی موږ هدف دا و چې موږ یو اف ام خونی رادیو رامنځته کړو. په افغانستان کې نور رادیوګانې ډېرې وې، اما اف ام نه وه. موږ اف ام خونیزه رادیو رامنځته کړله. موږ په اول کې په اولو دوه میاشتو کې 14 ساعته نشرات لرل، چې اوس زمونږ 14 میاشتې سوي دي. موږ 20 ساعته 22 ساعته نشرات لرو. موږ اکثره خپرونې خونیزې خپرونې دي چې خامخا پکې پیغامي او اورېدونکي ته یو څه زده کوي، اما تر څنګ ولې نه سندرې خپرو، اما په خپل اندازه. موږ هدف یوازې او یوازې خونیزه رادیو خپرونې دي تر څو خلک وکولی سي چې د مینې رادیو په اورېدو یو څه زده کړي او هم سره تفریح شوي وي او هم دلته یو څه زده کړي.
په تعلیمي پروګرامونو کې تاسې څه لرئ؟
موږ مثلا د ځوانانو لپاره ځواب کې خپرونه لرو چې هلته سوالونه مطرح کیږي او کله چې اورېدونکي سوالونو ته ځواب ورکوي په وړاندې موږ ورته هم ډالۍ لرو او هم ورته په مقابل کې یو سندر خپرو، یو ډالۍ ورته ورکوو، کتابونه ورته ورکوو. یا مثلا د پزلپورې نړۍ خپرونې دي موږ چې په دنیا کې له نوي رامنځته شویو تخنیکونو، وسایلو، ابتکاراتو نه خبرو. همداسې د شعر او شاعري پکله خپرونې دي، د ناولونو، د لنډو کیسو پکله خپرونې دي، د معرفي ده، یعنی د کلتور، تاریخ، ادبیات او بالاخره ټولنیز مسایل هر څه پکې رانغاړل شوي دي.
ښاغلی ارش ننګیال، تاسو په دې وروستیو کلونو کې ناولونه لیکل، نو اوس چې یوه راډیو او دومره ډېر ساعت خپرونې هم لرئ، د دې مسؤلیت در په غاړه دی، د ناول لیکلو لپاره، کیسو لیکلو لپاره وخت لرئ؟
په هغه شمېر کې مې چې پخوا لیکل کول اوس یې نشم کولی، خو زما مینه لیکوالي ده، زه به دا نه پرېږدم. د همدغه څو میاشتو په جریان کې ما یو کتاب هم لیکلی دی، خونیزو راډیوي خپرونو په هکله چې څنګه جوړېږي، یعنې دغه مصروفیت سره سره مې لیکوالۍ ته دوام ورکړی دی.
د راډیوي ښوونیزو پروګرامونو په باره کې چې تاسو کوم کتاب لیکلی دی، په هغه کې څه موضوعات دي؟
په دغه کتاب کې ما داسې ښودلی دي چې څه ډول خپرونې باید جوړې سي چې هغه د ماشومانو، د غټانو لپاره د پیغام یوه ښه منبع دی، د راډیو له لارې خلکو ته زده کړه ورکو، د هغې عامه پوهاوی لوړ کړو او هغې ته بالاخره څه زده کړو، هغه که ماشومان که غټانې. نو په دې کتاب کې، په دې ښوونیزو راډیو خپرونو کتاب کې، له پای نه تر پایه پورې یوه خپرونه یا یوه ډرامه یا یوه ښوونیزه کیسه څنګه جوړیږي، کوم توکي په کې مراعت کړي او له کومو لارو چارو نه کار واخلي چې دوی وتوانېږي چې یوه ښوونیزه راډیوي خپرونه جوړه کړي.
ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کومې تعلیمي خپرونې جوړیږي، لوی عیبونه یې کوم دي، یا تر ټولو لوی عیب یې چې تاسو فکر کوئ چې کاشکې دې ته توجه وکړي او اصلاح یې کړي؟
واقعا چې دلته ډېر لږې په معیار خپرونې جوړیږي، ځکه چې د ماشوم ادب ته په افغانستان کې کار نه ده سوی. اکثره زیان د ماشومانو خپرونې ته، غټان یو څه درک او پوهه خپل هم لري، یوازې په راډیو باندې اکتفا نه کوي. اما ارواپوهان وایي چې تاسو یو دروغجن کس په زاریه باندې ماشومانو ته دروغ بد مه معرفي کوئ، هغه وایي چې د مثبت کرکټر له لارې نه تاسو دروغ بد وګڼئ، ځکه چې هغې له منفي نه کې یو څه تېنه ګټه اخلي، یو څه ذهن کې مکینی هغه منفي کردارونه. نو دلته اکثره داسې چې د ماشوم په ژبه باندې اصلا نینه دا خبرونه، که چیرته دا خبرونه چې دوی جوړه یو ورلارسې ماشومانو ته پرزنت کی، هغه ووري کې داسې چې په دې خبرونه باندې ډیر لکه فیصدی ماشومان چې په دې خبرونه باندې پوي سي،
یعنی او خوند ځنې واخلي.
دا چې کله خبرونه دلته جوړیږي، د ماشومان له معیار نه ډیر لوړي، همې ژبه، همې محتوا، همې هغه د پیغام رسونې هغه لهجه او هغه کردار او هغه طریقه.
شغل ننګل د ماشومان له سوینه جګی کدی، ماشومان له سوینه ټیټی،
یعنی دا دواړه پکې کېدی سی، یا ډیر ټیټی چې هغه د ماشوم ته هیڅ ګټه نه رسېږي، لکه ډوډۍ خوړل هغه ماشوم زده یې تپی خبره ده، یا وبسکل مونږ ورته بار بار وایو، تکراروي چې وب داس سکل کې، وب داس سکل کې، کچیرته مونږ یو نوې پیغام ورته وړاندې کوو چې ډیر تکراری نه، او بل اخر یو نوې ابتکار شغې ته نزدې کی.
شوونی سي خبرونې خو یواسې د ماشومانو لپاره نه دي، لویانو لپاره هم یې. په نورو ساحو کې تاسو څه فکر کوئ، تاسو څه ابتکار مهم ګڼئ؟
د غټانو لپاره اکثره رادیوګان چې مونږ اورېدلې دي، هغوی لپاره مونږ یوازې خبر ځانګړی کړی دی چې غټان باید یوازې خبر ووري، حالا چې غټان هم ډېر څه ته اړتیا لري، غټان هم عامه پوهاوي ته اړتیا لري. یوازې مونږ لوستي کسان په افغانستان کې نه لرو، کله ته چې سړی لاړ شلته ګورو چې د هغو کسانو شمېره څومره لوړه ده چې هغوی تعلیم نه لري، د هغوی لپاره باید خبرونه وړاندې سي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دا د هر وخت د خلکو یو لوی تند ده چې د تیرو نسلونو لژوند خبر شي، مګر د تیر وخت په اړه معلومات خورا کم دي. همدا وجه ده چې مارخان او لرغونپوهان د تیرو زمانو د ژوند د انځورولو لپاره له مختلفو طریقو کار اخلي او د هر پخوانی شي موندلو، ساتلو او څیړلو ته اهمیت ورکوي. د چینی لرغونپوهانو یوې ډلې په یوې کنده کې د میوو د پخوانو زړیو په څیړلو باندې کابو اته کاله ولګول. نورحال شریفه صافی راکوي.
په چین کې د 3000 کاله پخوا وخت یوه وړه زیرزمینی موندل شوې چې میوې به پکې ساتل کېدلې. لرغونپوهانو په دې زیرزمینی کې چې د چین په جنوب ختیځ کې موندل شوې د زردالو او خټکي زړي پیدا کړي دي. دغه وړکې زیرزمینی چې چتې د وخت په تیرېدو سره غورځېدلې ده 2 متره ژوره او بو 1 متر اوږده او 80 سانتي متره سوروره ده. د ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې له راپور سره سم چینی لرغونپوه سن ژوریونګ او د دو ملګرو په دې اړه قبو 8 کاله مطالعه او څېړنه وکړه چې دا معلومه کړي چې دغه موندل شوې کنده به د څه لپاره وه. دوی ته بالاخره معلومه شوه چې دغه کنده د دې لپاره وه چې د 3000 کاله پخوا زمانې غټانو او اشرافو ته په یخ ځای کې میوې خوندي وساتي. په دې زیرزمینۍ کې د مختلفو میوو تخمونه او میندکې موندل شوي دي. د لرغونپوه سان په وینا د او ملګرو ته یې دلته د 3000 کاله پخوا وخت د خټکو 150 دانې تخمونه او دغه راز د تور آلو لس او د زردالو 1500 میندکې موندلې دي. اکثره دغه زړي سالم دي. په اوله کې ساینسپوهانو اټکل کړی و چې دا به د وروستیو وختونو د میوې زړي وي چې حیواناتو به دې کندې ته د خپل خوراک لپاره راوړي وي. خو لرغونپوهانو چې د ساینسپوهانو په اټکل شک وکړ، نو تیر کال یې د زردالو زړي د امریکا کالیفورنیا ته واستول چې د کاربن 14 ټیسټ ورباندې وشي. له هغه ټیسټ وروسته معلومه شوه چې دا 3000 کلن زړي دي. لرغونپوسان وایي چې دا زیرزمینی په وچه او شوره خاوره کې جوړه شوې وه او همدا وجه وه چې د پیړیو پیړیو له تیرېدو سره سره زړي ورکې تر ډیره حده روغ پاتې شوي دي. په ډیره وچه او اکسیدي ځمکه کې یو شی په لنډ وخت کې نه خرابیږي. د سان او د دې د ملګرو له اټکل سره سم په دې زیرزمینۍ کې به شاوخوا 100 کیلوګرامه میوه ساتل کېدله. د آدابو د کتاب په نوم یو چینی اثر چې 2200 کاله پخوا لیکل شوی دی، خټکی، زردالو، شفتالو او تورالو په هغو خوړو کې یادوي چې د هغه وخت غټانو به ډیر خوښول. د 1000 کاله پخوا یو بل چینی کتاب کې چې د سندرو کتاب نومیږي، راغلی دی چې که په وړي کې په ساړه ځای کې میوه وساتو نو تر 3 ورځو پورې نه ورسته کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د ځوان شاعر ډاکټر احسان الله درمل دوی نوې غزلی او د هغو په اړه له ده سره خبري اورئ.
خیر کلم بلند هم د وخت د لمر ولاړه ده، ستا د تصور وریځه زما پر سر ولاړه ده. عشقا څه که باد شوې که باران شوې که توپان هم شوې، عشقا څه که باد شوې که باران شوې که توپان هم شوې، لا خو د ښایست انا په شان د غر ولاړه ده. ناز مې نه سوال اوري د ارزو او نه ځواب کوي، یو عمر دا وینځه د پاچا په در ولاړه ده. اوس بازار په خار کې د انسان د وحشت ګرم دی، اوس خو په ځنګل کې هنګامه د شر ولاړه ده. هاغه لو پټه چې له سرخی شفق اور اخیست، لاړه له جنډه شوه او په وران ګودر ولاړه ده. مینه به درمله له هغوی سره څرنګ راوړي، هغه چې نړۍ یې د سکې په ښکر ولاړه ده.
شغلې درمل، تاسو چې کله غزل لیکئ د دې ردیف او د وزن او د قافیه په انتخاب کې فکر ورته کوئ کنه چې دغه شی باید انتخاب کې او کنه که څنګه چې راغله هغه سي
کوم خیال چې د الهام په توګه راځي؟ هغه د سیوی لکه په دښته کې چې یو ښکاري یو هوسۍ وویني، هغه چې په تعقیب کې د غزالانو په یو لخکر ووړي وروسته هماغه یو مصره یو رڼا غوندې په فکر کې تیره شي یوه خبر البته فکر هغه بیا وروسته زه هغه د فکر اتموسفیر و هغه ته پام کوم چې دا په کومو ردیفونو په کومو قافیو په کوم وزن کې ښه راځي یعنې دا وروستي کارونه دي البته هغه فکر او طرحې په الهامي شکل وي وروسته د ردیف د قافیو د وزن انتخاب زما خپل کار وي زما خپله تجربه ده په غزل کې
داسې نه کېږي چې فرضاً یوه مصره ده یو دم دې په ذهن کې تیره شوه دغه مصره طبعا یو ردیف هم لري یو قافی هم لري یو وزن هم لري او بیا دا نور مصری په هغه سره جوړه داسې نه کېږي
دغه سم شي کله کله خو زه هغه مصری تم پام کوم چې بیا وروسته د شعر کوم اتموسفیر چې راځي زه هغه تم پام کوم چې څومره سمون ورسره خوري کېدای شي په ځینو حالاتو کې بدل کم یا په ما خپل حالت بولی کم خو ډیر وخت سره راځي چې زه بیا کوم فکرونه چې وروسته پسې راځي د هغه لپاره ځینې بدلونونه پکې راولم او یا که خپل زما په تبع برابر وي هغه سی پسې لیکم خو خپل طبیعت یا خپل ذوق په نظر کې پکې نسم کا الهامي راغلی وم زه یو ډول بیا وروسته فکر ور باندې کوم چې څنګه باید ولیکل شي
شغله درمل د جنو شاعرانو ما ریدلې دي وای کله چې شعر لیکو یا خصوصا غزل لیکو کوم مفکوره نه را سره کوم تصویر مو هم په ذهن کې نه جوړو خو یو نغمه را سره لکه په زړه کې چې مو یو څه او غواړو بیان کو خو را معلوم نه دغه نغمه دغه یو موزیکال حالت دغه بیا شعر ویلو ته وربولي دغه تجربه تاسو کړې ده څنګه ده
بلکل دغه تجربه کله کله په د سړی په د شاعر په ذهن او روح کې یو ډول وزن زیرازي
یعنی موضوع نه یو وزنی
موضوع نه وي وزن وي او موسیقي موجوده وي دا بیا د هغه چوکاټ دی پر د هغه موسیقي دی پر لفظونه پیدا کوي فکر پیدا کوي په تصویرونو پیدا کوي او کله کله فکر مخ کې راځي بیا ورسته سړی موسیقي ورته پیدا کوي دغه دواړه حالتونه څو حالتونه خپل تجربه کړی دي داسې کېدای شي سحر می تنس کوي د زخم په گریوان گلابا تر خوشبو هم در پسې ډیر يم پریشان گلابا غټي زړګي ما در ته نو ویل چې م پرانیزا خوشوي ډیر خوشوي چې خور ور شوي دارمان گلابا تر خزان هم رنزور مړه وی شاعری دی راکړه تر خزان هم رنزور مړه وی شاعری دی راکړه وو سي تازه زما د زړه د مات گلدان گلابا د عشق لغم سره ستار لري د حسن سرور هغه زما پوخ کو تو مسک په باران گلابا زما د پخې د خپل قسمت پر زمکه میخ لکته او یار د وګم په سیر هر خوا د روان گلابا گریوان دی وڅیره وګمې د شپې خورې په گلشن په وینو سر وحشت را یاد شو د انسان گلابا نیم تو بسوم او بیا یو عمر پریشانی او ژړا د درمل هم مو د غسوټ کی داستان گلابا
ډیر علی شغله درمل هغه خلک چې شاعری نه کوي او لادبیاتو سره ډیر سروکار نه لري هغه چې کله ادبیات دولي نو ممکن یو پښتنه ور پیدا شي او هغه دا چې شاعران د ځینو شیانو له یادولو سره ډېره دلچسپي لري مثلا په ګلونو کې نرګس ډېر یادوي یا ګلاب ډېر یادوي یا غاټول ریدای دا ډېر یادوي خو ممکن ډېر نور ګلان یې هغه چې یاد نه کړي فرضاً د اکاسي ونه ده داسې یو ګل دري چې هم شایسته دی او هم ډېر زیات خوشبویه دی خو نه یادوي البته دا ویل کېدای شي چې له هغو سره به ډېر بلد نه وي خلک خو څومره چې زما تجربه ده ډېرو شاعرانو نرګس هم نه دی لیدلی خو یادوي یې ډېر یا مثلا په وختونو کې مازیګر ممکن ډېر یاد کړي شاعران په فصلونو کې ممکن پسرلی ډېر یاد کړي ځینې شیان دي ځینې مسایل دي ځینې موضوعات دي دوی ډېر شعر پرې وایي ممکن سوال پیدا شي چې دا ولې که زه اوس دغه پوښتنه لتا وکړم ستا په دې شعر کې ګلاب ته اشاره سوې وه بلکې ګلاب اصلي موضوع وه ستا په نورو شعرونو کې هم ګلاب په غوټۍ یادېږي ته به څه راته وایې
دستا تنقید ډیر په ځای دی فارسی ژبې
غوښتن کوم تنقید نه ده یو سوال دی چې شاعران
خو خیر په ان سوال کې واغم دي ځین شاعران دي پر هغه شاعران دي پر چې قرار دادی مسائل چې دغه لپاره یو د خطر زنګم کېدای شي. د فارسی ژبې یو لوی شاعر نظامی هغه باندې ما د یو کره کتونکي مقاله لوسته. هغه لیکلي وو چې نظامی کله چې د پسرلي ګلونه یادوي چې پسرلی به راشي ګلاب وغوړېږي څه به وغوړېږي څه به وغوړېږي نو د نرګس ذکر هم کوي. حال دا چې نرګس په پسرلي کې رژېږي هغه د حمید بابا په شعر کې ډېر ښه تصویر دی چې نظرې د ګلرخ ساقي په مخ شو د نرګس له لاسه جام پرېوت نسکور شو. نو د هغه تنقید دا و چې نظامي چون د نرګس تجربه نه درلوده یاد کړی دی. ځینې شاعران د کلاسیکو ادبیاتو نه ځینې قراردادي مسایل راخلي هغوی یاد کړي وي او د هغو په سترګو دوی هم جهان ته ګوري. حال دا چې شاعرۍ او د هنر یو لوی راز په دې کې دی چې سړی باید په خپلو سترګو کایناتو وګوري. ما یو څو ورځې مخکې د یو ملګري په شعر کې لیدو چې هغه تور نرګس او سره نرګس په شعر کې یاد کړي. ما ورته وویل چې معمولا چې ما لیدلي یا مې اورېدلي د نرګس ګل سپین وي خو تور او سره ما نه دی اورېدلي یا به مې نه وي لیدلي. بیا مې چې وروسته د هغه شاعر سره خبرې وکړې هغه نرګس نه و لیدلی. نو مسله داسې ده چې ګلاب خو ډېر مشهور ګل دی په ګلدانونو کې هم کرل کېږي په کورونو کې په لارو کې په کې او ګلاب زما خوښېږي په شعر کې مې ډېر یاد کړی. سمه ده چې ما په شعرونو کې هم لوستی وي د هغو نه به مې کیف اخیستی وي خو د ګلاب په اړه زما خپلې تجربې مشاهدې هم ورسره شاملې دي.
ښاغلی درمل ګلاب دې ما هم خوښېږي که په یو کیسه کې ګلابي که په یو شعر کې ګلابي توجه مې ډېره جلبوي. یو خو طبعا دا خبره ده چې ګلاب موږ ټولو لیدلی دی او ډېرو په خپلو کورونو کې کرلی او لوی کړی دی زموږ په تجربه کې شامل شوی دی. خو دغه بله خبره چې تاسو پر اخیر کې اشاره ورته وکړه ګمان کوم یو لوی علت یې دا دی چې هره شاعري یا هر هنر کله یوې خوا په ژوند کې ریښې لري له بلې خوا په همغه هنر کې هم ریښې لري. نو که شاعرانو په سلګونو کلونو ګلاب یاد کړی او غوټۍ یاد کړي ستا به بیا هم زړه غواړي چې یادې کې. یو خو هغه ژوند دی چې شته او یو هغه ژوند دی چې په هنر کې جریان لري.
بالکل
شاید دا خبره هم وي.
زمونږ اصلي ستونزه په دې قراردادي مسایلو کې دا ده چې په هنري ژوند کې مو ځینې شیان تجربه کړي او سم مو نه دي تجربه کړي. زه فکر کوم دواړه تجربې باید مشترک وي. کچره د هنري ژوند د تجربې سره د عیني ژوند تجربه هم یو ځای شي ممکن سړی بیا په دقیق ډول دی او څه شي تصویر واخلي. زه فکر نه کوم چې یوازې په هنري ژوند کې تجربه ده د دې سبب شي چې موږ د شاید دقیق ترسیم کو یا د هغه ته ورسیږو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اکثره کسان دیرش څلوېشت کاله ماموریت یا بل کارو کې خو دې ته یې پام نه کېږي چې له دوی سره ډېرې ښې تجربې شته چې په لیکلو او راتلونکو نسلونو ته په رسولو ارزي. یو نیم کس چې د خپلو تجربو او د هغو د لیکلو په اهمیت پوهیږي د لوی نوم څښتن شي او د بشر په کلچر باندې اضافه وکړي. د جاپان یوه پخواني غله د خپلې غلا تجربې لیکلي او یو جالب کتاب یې ورنه جوړ کړی دی. په دې اړه د یو ریپورټ ژباړه شریفه صافی لولي.
یو جاپانی غله چې ځان ښاغلی غله پیشو بولي یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې د خپلو غلاو کیسې کړي دي. د فوتوشانا په نوم خپرندویه موسسه چې د دغه پخواني غله کتاب یې خپور کړی وایي چې د کتاب قابو ټول لس زره ټوکه د چاپ په لومړیو لسو ورځو کې پلورل شوي دي. دغه غل چې قلمي نوم یې هاجیمی کاراسومایا دی په خپل کتاب کې لیکي چې کله به یو کور ته ورغی نو د تجربې په اساس به پوهېده چې د کور اوسیدونکي خپلې پیسې او قیمتي شیان چیرته پټوي. دی په دې کتاب کې د غلا د طریقو په اړه خپلې تجربې بیانوي او په دې خبرې کوي چې څنګه به یې په داسې ډول غلا کوله چې پولیسو ته به د ده او د ده د ملګرو د موندلو لپاره هیڅ نښه په لاس نه ورتله. کاراسومایا وایي چې کله یې چې د غله په توګه ژوند کاوه نو کلنی عایدات یې په متوسط ډول 2,00,000 پاونډ وو. دی لیکي چې یو کور ته به ورغلو اتومات به وپوهېدلو چې پیسې چیرته دي. دی په دې کتاب کې د کلپونو د پرانیستلو کیسې کوي او جزئیات بیانوي. دغه راز هغه طریقه بیانوي چې څنګه په شیشه غوڅوونکي آلې باندې شیشه داسې غوڅه شي چې نوري آواز او کړپونه اوري. دی د هغه آلې په باره کې هم خبرې کوي چې د کورونو د دروازو په سوریو باندې یې کېښوده او بیا یې له هغه ځایه د کور مین سم لیدلی شوی. دغه پخوانی غل لیکي چې د خلکو کورونو ته به د غلا په نیت په داسې موټرونو کې ورته چې د ماشین آواز به ډېر کم و. که څه هم ځینې کسان د دې کتاب په خپرېدو نیوکه کوي او وایي چې دغسې لیکنې به خلکو ته د غلا چل ور زده کړي خو د کتاب ایډیټر کینی چې ناکازاوا دا نیوکه نه مني. دی وایي چې دغه کتاب په اصل کې د کورونو خوندان د غلو فکرونو او چلونو سره بلد وي او دا ورسره کوي چې د خپل مالونو د ساتلو لپاره یې باید کوم ټکو ته پام وي. د کتاب لیکوال کارسومایا له شوکان تایشو مجلې سره په مرکه کې لوستونکو ته توصیه کوي چې لطفاً زما تقلید مکوئ.
دلته د هند د خلکو د یو پزړه پوری نقل د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی ولی.
بدخویه فیل د هند خلکو یو کیسه. کله یو وخت په یو ځنګل کې یو فیلوسیده د بدخویه او رنکار حیوانو همیشه به رمباړې ختلې او لخلې به زګونه بادېدل. د ځنګل ټول ژوي ورنه په ویره کې وو. بې ضرورته به یې ونې ړنګولې او څانګې به یې ټوک ټوک کولې. د دغه عادت په وجه د مرغانو ډېرې زالې ړنګې او ډېرې هګۍ تر پښو لاندې شوې. لنډه دا چې د ځنګله د فیل له لاسه ټول په تکلیف کې وو. دې دومره پیاوړی وو چې د ځنګله ډېر وحشي او خونی ژوي لکه زمري او پړانګان هم ورنه په څنګ ګرځېدل. یوه ورځ بېلارې فیل د ګیدړې سمسه تر پښو لاندې چیته کړه او د هغې په ډېر زحمت جوړ شوی کور یې په شیبه نیمه کې له خاورو سره خاورې کړ. د ځنګله حیوانات چې اکثر په سمسو کې اوسېدل د فیل دغه عمل وپارول. حیواناتو له فیله په پټه غونډه وکړه چې د ځان د بېغمه کولو لاره چاره وسنجوي، خو آسمان پورته وو او ځمکه کلکه. فیل ډېر پیاوړی وو او دوی له ځنګل پرته د اوسېدو بل ځای نه درلوده. د ژویو غونډه خبره شوه، خو ګیدړې چې ډېرې په قهر وې یو ځل بیا سره راټول شوې او د فیل له شره د ځان ساتلو لارې چارې ولټولې. دا ځل یو زوړ ګیدړ چې غلی ناست و شور یې نه کاوه او لاره یې سنجوله د شور ماشور په منځ کې سر راپورته کړ. ویې ویل، د فیل چاره به زه وکم. تاسو بېغمه اوسئ، ډېرې اندېښنې مه کوئ. دې خبرې ټول غلي او خوشحاله کړل او هر یو په خپله مخه لاړ. په سبا یې زوړ ګیدړ فیل ته ورغی، د احترام لپاره یې ملا ورته لیندې کړه. ورته یې وویل، زما باداره، په ما خپل شاهانه نظر ولوروه او یو ځل راته وګوره. فیل ور وکتل او وغورید، ته څوک یې؟ څه ته راغلی یې؟ زوړ ګیدړ وویل، صاحب، زه یو خوار او کمزور ګیدړ یم، خو تاسو د ځنګل تر ټولو ستر مقام یاست. هغه بله څوک وي چې ستاسې له ستروالي منکر شي؟ ته له هغومره لویۍ سره سره ډېر مهربان او ډېر لورونکی یې. ته د پادشاهۍ ټولې ځانګړنې لرې او په همدې خاطر د ځنګله ټول حیوانات غواړي چې تاسې خپل بادشاه وټاکي. لطف وکړئ، د حیواناتو دغه غوښتنه ومنئ او موږ خوشحاله کړئ. د فیل سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. د ځان تعریف دومره خوند ورکړو. زوړ ګیدړ زیاته کړه، صاحبه، د ځنګل ټول ژوي ارزومند دي چې ستاسې د باچا کېدو په جشن کې برخه واخلي. دوی ټول د ځنګل د منځ په یو میدان کې راټول شوي دي. حیوانات غواړي چې دغه جشن د ځنګل په منځ کې چې په زرګونو ځناور پکې اوسي جوړ کړي او ستاسې د باچا کېدو د مراسمو ننداره وکړي. زمنګ نجومیانو پیشګوئی کړې ده چې دا به ډېر بختور مراسم وي او پریمانه به ورسره راشي. فیل چې ټول عمر یې د عزت ارمان کړی و او دا دومره ویرول او ځورول یې هم د دې لپاره کول چې خلک ورته په درنه سترګه وګوري، د زاړه ګیدړ خبرې ومنلې او له ګیدړ سره سمدستي د ځنګله منځ ته روان شو. دوی ډېره لهره مزل وکړ. ګیدړ چې ویل یې د جشن ځای ور معلوم دی، مخې ته و او فیل ورپسې. فیل د بادشاهۍ په نشه کې داسې غرق و چې نه یې لارې ته کتل او نه شاوخوا ته. یو وخت یو اوار خټن میدان ته ورسېدل. ګیدړ چټک شو او فیل هم ورپسې ګامونه ګړندي کړل. خو شیبه نیمه لانه وتېره چې فیل په خټو کې ونښت. فیل چې د زرګونو حیواناتو لیدو او د خپل احترام شاندارې نندارې ته یې بیړه وه، په قهر شو. ځان یې په خټو کې په ډېر زور سره وخوځاوه، راوخوځاوه او په دې ډول نور هم په خټو کې بند شو. زوړ ګیدړ د جبه زار ځمکې ته راوستی و فیل ورو ورو په خټو کې دننه کیده او زاړه ګیدړې ننداره کوله. فیل په قهر شو او په لوړ آواز یې ورته وویل، ولې دې په غلطه لاره راوستې؟ زاړه ګیدړ ورته وویل، ځکه چې تا ټول عمر په غلطو لارو مزل کاوه. فیل چې له راوتلو ناهیلی شو، قهر یې په ویره بدل شو او په ژړغوني غږ یې وویل، ګیدړ لالا، زه لکه چې په خټو کې بندي شوم. ګیدړ ورته وویل، ته بندي شوې خو د ځنګل نور ژوي آزاد شول.
عبدالحلیم همت د اکثر نورو شاعرانو برخلاف د غزل په ځای د نظم ویلو ته مایل دی. د خبرونې په دې برخه کې د شاعر په اړه د ښاغلي همت د یو نظم د اوریدو بلنه درکوو چې دی په خپله راته لولي.
دا دغه د یو شعر دی چې دا کاروان لارې ته سم کا، دا چې ځان سره لګیا دی ورور هغه سړی ګوري، دا چې خپلې ګوتې شمیري ګوره هغه سړی ګوري، دا چې سم په لاره نه ځي، دا چې ځای په ځای ودرېږي، دا چې یک تنها روان دی، دا چې ځان سره ګړیږي، دا په شکل چې ملنګ دی، دا په زړه چې عالی خان دی، دا ګوښه چې لاعلم دی، نه په ځان نه په جهان دی، دا چې ځان سره خوشحاله له ټولنې لرې ګرځي، کله لرې له اولاده له مېرمنې لرې ګرځي، دا چې غم د ولس کاندي له خپل ځانه ناخبر دی، سوچ کې ډوب یو تمام عمر له جهانه ناخبر دی، دا چې ټوله دنیاګۍ کې د خپل یار په مینه مست دی، دا چې عمر د خزان کې د بهار په مینه مست دی، له دمه غواړی چې راشه د دنیا روزګار شروع که، او یا راشه سجدې وکه د عقبی روزګار شروع که، د ته مه وایه چې راشه حقیقت ته لږ راوزه، په ګوښه کې د ځان خوار که، معرفت ته لږ راوزه، د ته مه وایه چې راشه دا کاروان لارې ته سم که، زمانه شوه ډېره بده دا زمان لارې ته سم که، دا شاعر د سادهګانو د رهبر کارونه نه کړي، له دمه غواړی وازونه د ممبر کارونه نه کړي، له ده وغواړی چې راشي یو تصویر په لاس کې درکړي، راشي ستاسو د لیدلي خوب تعبیر په لاس کې درکړي، مړه دا خو مصور دی دا یې کار تصویر وکاږي، بس دا ګوري ستا کردار ته د کردار تصویر وکاږي، له ده وغواړی چې راشي د رښتیا هنداره درکړي، دا د نن پرون خبرې د سبا هنداره درکړي، د ته مه وایه چې راشه دا هیواد را سره جوړ که، وطن ډیر خوار دی ملګریه، اقتصاد را سره جوړ که، دا دی نه دی کارونو، دا شاعر د معمار نه دی، دا مین په تصویرونو، دا لا دینه وزګار نه دی، خدا نه چې دی بیکاره د ټولنې کار پرې نشي، یا به اخله لیونی دی د روزنې کار پرې نشي، دا لري هغه شپېلۍ چې ویده زړونه ویښوي، دا لري هغه نغمه چې ولسونه ویښوي، دی پرېږدی خپل روزګار ته چې خپل کار مخې ته بوزي، د خپل خیال د ښو لړیو یو کتار مخې ته بوزي، بیا به دا نو هغه کار کړي چې نشي ولسونه، دا به هغه ورځ په کار شي چې ویده شي ولسونه.
د ښاغلي حلیم همت په نظم کې مو د شاعر په اړه واورېدل چې دی د دنیا د خلکو د کردارونو تصویرونه باسي، خو د شاعر په حیث د ده کار دا نه دی چې په عملي چارو کې برخه واخلي. د ځینو پوهانو په نظر د شاعر او هنرمند دا ځانګړنې په اصل کې د هنر ځانګړنې دي. هنر څه ته وایي او کوم خصوصیات لري؟ د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. رحمان بابا فرمایي چې بې له عشقه که مې عیب که مې هنر دی، ما غوڅ کړی دی له ځانه بل پیوند. هنر دلته د عیب ضد دی. د پښتو په کلاسیک ادب کې هنر تقریبا هماغه معنا لري چې نن سبا ورته کمال وایو. پلانی کمالی سړی دی، دا کمال لري، دا کسب زده ده، دا مهارت زده ده، دا خوبی لري، دا امتیاز لري، په داسې معنا راغلی دی. خو نن ورځ که هنر وایو نو تر ډیره حده مو دغه چې ښکلي هنرونه ورته وایو دغه مو منظوري. د هنر کلمې په تاریخ کې فرق کړی دی په مختلفو وختونو کې. نو که هنر تعریف کوي او حدود یې وشوي
په پخواني یونان کې د هنر او د فن ترمنځ لکه زموږ په ټولنه کې فرق نه و. دواړو ته یې تخنیک ویله، یعنی یو کمال یو مهارت. د هنر تعریف ساده خبره نه ده، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله د هنر معنا تغییر کړی دی د وخت سره، د شرایطو سره محتوا یې هم تغییر کړی دی. او د هنر یو تعریف چې البته همدغه ستونزه ښکاره کوي دا دی چې هنري اثر هغه څه دی چې یوه ټولنه ورته په اتفاق هنري اثر ووایي.
مشکل د دې تعریف دا دی لکه یوه داسې معادله چې وي چې دواړو خواو ته مجهولي،
دواړو خواو ته مجهولي
نو مشکل نه حل کوي.
خبره په همدې کې ده چې دا تعریف ولې پیدا شو، ځکه چې د سوال جواب مشکل دی. ارسطو وایي چې په ماشومتوب کې انسان په خپل طبیعت کې یو د تمثیلولو ظرفیت لري، د تمثیلولو امکان لري، او دویم د دغه تمثيل نه خوند اخلي.
منظور دا دی چې کله لویان خبري کوي ماشوم هم کوشش کوي چې د لویانو غوندي خبري وکړي، لویان یو قسم حرکت کوي ماشوم هم کوشش کوي چې هغه سي حرکت وکړي، لدین خوند اخلي. دغه مطلب
یوازې دا نه ده کېدای شي مثلا ماشوم یو شی وګوري او وغوړ چې ماغه بیرته تمثيل کوي په شکل باندې جوړي کی لیو جوړ کی غوا جوړ کی ګل جوړ کی
دی ګډیانو په ذریعہ باندې نوکیو په ذریعہ باندې واده جوړ کی
د خټ نه ده. یعنی دغه شان هغه څه چې په جهان کې شته دي په چاپیریال کې شته دي غوړ چې په یو ډول باندې بیرته ایجاد کی، او که چیرې دغه څه چې بیرته ایجاد شوی دي هغه څه چې د اصل یو ورته یي د دینه خوند اخلي. نو د هنر ایجاد هم دغه ځای نه دی.
یعنی ارسطو هغه خپل خبره کوي چې وای هنر یعنی محاکات.
هنر یعنی محاکات، هنر کاپی کول دي د طبیعت، او دغه کاپی کول د دې لپاره دي چې انسان ته خوند اخلي. نو همدغه د خوند اخستلو خبره ده چې د ارسطو او د افلاطون په لیکنو کې هنر ته پټی سترګه کتل شوی دي، ځکه چې د هنر یوازینی توجیه همدغه ده چې د انسان لپاره یو سرګرمي پیدا کوي، یعنی هغه اصلي شیان نه دي. نو دغه ټول په دې معنی دي چې هنر له اول سره د سيتي چې ضرور نه ده چې لازم اوسي د ژوند لپاره، مګر د ژوند یو برخه ده.
استاد منلې تر اوسه چې تاسو کوم خبري وکړي تاسو واضح تعریف ورنکو، خو ځینې نقش مو بیان کړي. یو ډیره مهمه نقش خو همدا و چې په اخر کې مو ویله هنر ضرور نه ده د ژوند لپاره، خو په هر حال د ژوند یو برخه ده او موږ معمولا رجوع ورته کوو. بلم هنر له تقلید سره وتاړه، یعنی انسان په بیرون کې یو څه ویني بیا غواړي چې هغه کاپی کړي او هغه شی بیا جوړ کړي. او البته تبن دغه درېمه خبر خو هم و پکې په ضمنی ډول چې هنر انساني تولید دی. یو ونه ده ډیره شایسته ده موږ ورته ګورو، لیکن موږ هنري اثر نه ورته وایو ځکه چې د انسان تولید نه دی. تاسو په هنري آثارو کې نور کوم مشترکات وینئ؟ ځکه چې هنري آثار ډیر مختلف دي. اوس معماری ته موږ هنري اثر وایو، اتن ته هنري اثر وایو، او انزور ته هنری اثر وایو، داستان ته هم هنری اثر وایو. د دوه ترمنځ دغه مشترک وجوهات کم دي. او فرضاً تاسو وویل په اخیره کې چې په هر حال هنری فعالیت داسې یو فعالیت ده چې انسان ورته د ضرورت په اساس مراجعه نه کوي چې د یو احتیاج پوره کوي، لیکن معماری ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو. او معماری په هنرونو کې حساب دغه په وګونو هنرونو کې یو مهم هنر دی. د هنر حدود ډېر پیچلي معلومي شي.
د هنر حدود واقعا پیچلي دي، ځکه چې هنر یوازې د ګټورتیا مسله نه ده. تاسو معماری ته اشاره وکړه چې معماری ته موږ ضرورت لرو، موږ سرپناه ته ضرورت لرو، بیا چې وروسته کوشش کوو چې دا سرپناه مو ښکلې شي دلته هنر پکې ورداخلېږي. د انګریز فیلسوف ډیوید هیوم خبره ده چې وایي ښکلا په شیانو کې نه ده، ښکلا په هغه فکر کې ده چې شیانو ته ګوري. نو د دې خبرې نه دا مطلب اخلو چې د هنر د ایجادولو لپاره، د ښکلا د ایجادولو لپاره یوازې طبیعت کافی نه دی. د دې ترڅنګ باید چې یو بل عنصر چې هغه د انسان فردیت دی، چې هغه د انسان عقل دی، د انسان احساسات دی، دا ورسره یو ځای شي، پس دا غنه ښکلا جوړه.
ګومان کوم هغه د فرانسیس بیکن مشهور خبره ده، وایي هنر یعنی طبیعت جمع انسان.
کانت وایي چې هنر هغه څه دی چې بې مطلبه وي، یعنی کومنګ لیوشینه خوند اخلو، دا خوند اخستل په خپل یو هدف دی، مګر دغه خوند اخستل که په خپل د هغه شی سره تړلی، مثلا مړه ده د مڼې نه مونږ خوند اخلو، یا یو ګل دی د هغې نه خوند اخلو، که د هغه شي سره تړلی یې نو دا یو مطلبي مستقیم استفاده ده. مګر که له هغه شي سره تړلی نه، د هغه شي د یو تمثیل سره تړلی یې، یا په یو بل ډول خلاق انسان په هغې باندې کار کړی یي او هغه یې له طبیعت نه راخیستی او بیرته یې په یو بل ډول افاده کړی یي، نو دلته دغه خوند چې ترې اخیستل کیږي دا یوازې دغه شي خوند نه دی، دا د انسان د بریالیتوب خوند هم دی.
کانت وایي چې ښکلی شی، یعنی هغه شی چې موږ ته خوند راکوي، خو دا خوند بېغرضه وي.
دا خوند بېغرضه دی او دغه خوند اخیستل دپاره موږ له اصل شي نه فاصله اخلو.
استاد منلی، دلته تاسو په دې اخیره کې ګورئ ښکلا ته اشاره وکړه، یعنی داسې وایست چې د هنر اصلي ځانګړنه ښکلا ده، دا ویل غواړئ؟
هنر او ښکلا سره تړلي دي، او اول کې هم چې د هنر بحثونه مطرح شول په اتلسمه نولسمه پیړۍ کې، ډېر بس په استتیک یا په ښکلا باندې کېده، په ښکلا پېژندنه باندې کېده. طبعا ښکلا هم تعریف هم دومره مشکل دی لکه د هنر تعریف چې مشکل دی، او دلته بیا هم دوه عنصره ډېر مهم دي چې یو آشناوالی دی او بل نوښت دی. یعنی هغه څه موږ ته ښکلی ښکاري چې هم راته آشنا وي او هم راته نوې ښکاره شي. دا دوه متضاد اصلونه دي، او دغه دواړه متضاد اصلونه چې سره یوځای شي، د هغې نه موږ یو څه جوړوو چې هغه زموږ احساسات، زموږ عواطف راپاروي، او دغه ته موږ ښکلا وایو. نو هنر هم همدغه دوه اصل لري چې هم باید آشنا واوسي، هغه څه چې زه یې د طبیعت نه راخلم بېرته باید په کې پیدا کړی شم. د درستو تعریف دی چې تمثیل او د تمثیل نه خوند اخیستل، او له بل خوا دغه تمثیل باید د هغه اصل موجود نه یا د هغه اصل طبیعت نه یو څه توپیر ولري. دغه توپیر په کیفیتونو کې دی، په خواصو کې دی، یعنی په یو ډول باندې هم آشنا دی او هم ناشنا دی.
زه د ستاسو خبرو ته په پام سره په هنر کې درې اصلي ځانګړنې وینم. یو دا دی چې هنر د انسان د تخیل پیداوار دی، یعنی تخیل پکې نقش لري. تخیل څه دی؟ خیال. که ما پرون یو څوک ولیدو، نن یې را په یادوم، دا دغه یو خیال دی، خو البته دا ابتدایي خیال دی. که څو خیال سره ګډ کړم او یو نوی خیال ځنې جوړ کړم، دا بیا هغه هنري تخیل سو. یو خو د تخیل پیداوار سو، بل تاسو چې د ښکلا د هنر اصلي موضوع وبلله، د ښکلا تخلیق، بیا نو له عواطفو سره هم ژور پیوستون لري. له ښکلا سره د انسان رابطه عقلاني رابطه نه ده، احساسي رابطه ده، عاطفي رابطه ده. نو په هنر کې له یوې خوا د تخیل عملیه ده، له بلې خوا د انسان عاطفه ده پکې. خو کله چې انسان د تخیل په بنیاد کار کوي او انسان خپل عواطف څرګندوي او عواطف فعالوي، نو دلته بیا هر هغه شی چې دی په دې شکل باندې پنځوي او رامنځته کوي، د دې باید یو اصلي خصوصیت، یو قسم سمبولیزم وي. سمبولیزم په دې معنی چې یو قسم اشارې یې باید پکې. زه وایم چې په 20 د مارچ په افغانستان کې د پسرلي اوله ورځ ده، دلته د اشارو ژبه نشته. خو که داسې ووایم چې پسرلی را روان دی، دا امکان لري په دې کې اشارې هم یې د څه شي پسرلی دی. د ژوند پسرلی را روان دی، حالات بهتره کیږي، په وطن کې ترقی راځي، سوله راځي، څه شی راځي. دغه د وروستۍ جمله څو قسمه تعبیرولی سم، دا یو قسم سمبولیکه ده. او کله چې موږ د عاطفې په بنیاد خبرې کوو او د تخیل له سرچینې خبرې کوو، خبرې مو اشاره کیږي، خبرې مو سمبولیکې کیږي، خبرې مو استعاري جامې اغوندي. نو آیا ویلی سو چې هر هغه اثر چې په پیدا کولو کې تخیل لاس ولري، عاطفه لاس ولري، او کله چې راظاهریږي اشاري حالت ولري، یعنی هغه تجسم اشاري سمبولیکي، هغه هنري اثر دی؟
خبره بیرته ما دغه ترځ چې د هنر په تعریف کې دوا اصلونه چې تاسو ورسره بیان کړل، او درېمه خبره دا چې د طبیعت سره فاصله اخیستل او دغه فاصلې ته د خوند اخیستلو لار ورکول.
له فاصله اخیستل نو د مطلب دا دی چې هو به هو نه کاپي کول،
هو به هو نه کاپي کیږي،
یا یو څه به په اضافه کوي. یعنی که یو انزورګر د غروب یو منظره باسي، نو دای کې عینن هغه سی وباسي چې عکاس هغه منظره زموږ سترګو ته درولې ده، نو د هنر نه دی کړی. دای به په دې کې یو څه داسې اضافه کوي، خپل عواطف، خپل غم، خپل خوشحالي، خپل خاطره، یو بل انساني مفهوم، پیغام، عاطفه، هغه به د دې غروب له رسم سره یو ځای کوي، او یو داسې شی به ځن جوړوي چې موږ یوه بله معنا هم ځنې واخلو. یعنی طبیعت جمع انزورګر، او کینه بیا نو هغه د عکاس عادي عکس دی. دغه شی ویل غواړی د فاصله
تر یو حد همدغه شی دی، مګر د عکاس عادي عکس هم هنر دی، ځکه چې عکاس چې عکس اخلي هغه واقعیت ته ګوري، طبیعت ته ګوري، بیا په طبیعت کې یو برخه انتخابوي
او لیدلوری انتخابوي،
د دې برخې لپاره یو لیدلوری انتخابوي. دا ټول هغه څه دي چې د عواطف سره تړلي دي.
که فرضاً دا ټول شیان په نظر کې ونه ساتو، فکر وکړو یو کامره د اتومات عکسونه اخلي، نو هغه به یو هغه حالت چې له انسان پکې شامل نه دی، یو صرف هغه عکس وړاندې کوي،
صرف
زما منظور ده هغه بیا هنري نه دی.
نو د هنر په طرف کې فکر کوم چې نور کفایت کوي چې هغه تمثیل ده د واقعیتونو چې انسان د هغې نه خوند اخلي په یو ډول یا په بل ډول.